درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم اته به جېدې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مرستيال مولا عبد الغني برادر وای چې د ټولو په وړاندې یو مسؤول حکومت به جوړ کړي په کابل کې پرونی یو ور بیا یو شمیر شزو د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ
ورستای هوایی جازی وکړي او مایه گازی زموږ په مخ وښیندل
په غزنی کې خلک وای د ورستیو وختونو ماينونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولې
وز د ازماین والا دوه می پیاله لاس ور کړی یو لاس دواړه سترګې می نه ویني
په اورسکان کې چارواکی وای روغتیایی خدمات په ټپه درېدلې
د مریض غذا نست سره موږ ډاکټران یا په رخصتې تللې دي او یا تشتېدلې دي سره
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بيولي وو لوی برخه لدی هواده استلید د اوتریش صدر اعظم وايي گاونډي هوادونه باید د افغان کډوالو مخاوني سي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ورسیده د خبرونو تفصيل د امریکا د پوځ یو جاکپورې جنرال وای متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلې او قطر ته لیږدولې وو ډیره برخه له دې هواده ایستلې ده جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یو خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینی دوحې په العدید هوایي اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وېستل شي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له قطر ایستل شوی یو شمېر کسان متحدو ایالاتونو ته رسیدلي او نور اروپا ته وړل شوی چې امریکا ته د لیږدولو بهیر بشپړ شي د راپور له مخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیو په دوه اونیو کې شاوخوا 1400 افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتباع د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول د طالبانو یو جګپورې چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوی امریکایي قراردادی مارک فریرکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبرې نتیجه ورکړي حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبرې کړې دي نیوزویک مجلې د 2000 کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلی و چې نو موري د حقانی شبکې کسانو تښتولې ده انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټي شودون کې جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو پترس کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشی شوی و حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاخلس کال مخکې یو تروریست دله نو مووله وا د اوتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هری سپیته باید د دې هواد په گاونډیو هوادونو کې جواب وویل شي شاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونې کولې وویل د کډوالو یو احتمالي سپه باید اروپا ته راماته نشي هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمه هوادونو سره په تماس کې دی کورس دغه څرګندونې د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې وروسته وکړه په سربیا او د سیمه په نورو هوادونو کې چې لویدیز اروپا ته د بالکان د کډوالۍ یو مهمه لار بلل کیږي د منځني ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال بند پاتې دي د اوتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریځ غوره کړی دی تر دې مخکې ویلی و چې هیواد به له افغانستان هیڅ یو کډوال ونه مني ځکه د په وینا د 2015 کال راهیسې چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا 1 میلیون کډوال اروپا ته داخل شوي وو د نورو په نسبت ډیر شمیر دغو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمر ملي ټیم یو شمیر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسیدل دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دور راوروسته د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنی او 14 ورځنی لوبه ترسره کړي. دغه لوبې بچې د سل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپتمبر له 10 پایل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ وایاند ربعید امام وویل د افغانستان د کرکټ ټیم اته لوبغاړي ډاکې ته راورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسېږي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډه وکړه. دغه نښتې یوه ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا ښار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوي پادري لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخ ته وړي. مونتینیګرو په 2008 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراض یې لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یا پلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغه پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغند چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبريالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشری حقوقو پر مدافعانو او د حکومت زیر سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړی کول دي. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او په جو دوام کوي. د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان نوی حکومت به د ټولو په وړاندې مسؤل بی او ډیری هڅې به د خلکو د ژوند پر ښه کېدو متمرکز وي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دو درې اونۍ وزي خو تر اوسه یې د نوي حکومت څرک نه لګیږي. په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي دی و ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د ده په وینا دی ټولو په وړاندې مسؤول وي. مولا برادر دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته یې ډاډ ورکړی چې د ژوند د ښه کولو لپاره به یې هڅه وکړي او حکومت به یې د ټولو په وړاندې مسؤول وي. مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د ده په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټولې نړۍ لپاره هم مهم دی. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې کټول افغانستان امن وي دا به په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلېدو ته هم لار پرانیزي. مولا برادر نه دی ویلی چې نوې حکومت به چې د راپورونو له مخې مشري به دی کوي او په تیرو څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوې کله اعلانېږي. رویترز خبری آژانس د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې ملا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او ملا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي. د طالبانو یو چارواکي چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی و د اژانس ته دغه راز ویلي و چې تر شنبې مخکې چې پرون و نوی حکومت به اعلان نشي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسېدلې ده. پر طالبانو دی یو ټول شمول حکومت جوړول لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړی دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شمول حکومت د جوړولو، د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تمه دا ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد واوسو، خو په نهایت کې تمه دا ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریز روښانه کړی دی. انتونی بلینکن دغه راز ویلي چې قطر ته په سفر کې باید د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپله خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو، د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلینکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. یو شمېر ښځو فعالانو پرون په کابل کې یو ور بیا مظاهره وکړه او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړي او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ږغ پورته کړي. طالبان د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات پدې راپور کې.
اما متاسفانه په خوشنط گروه طالبان برخورد نمیدن و بچنین حالا
ده هغه خزینه فعالانو فریاد ده چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شي. لو دوی یوې نرګس سادات ده چې پر مخ ویني روان دي وای طالبانو پرې گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې پکې د هغه یو بل همکار لو دوی سره د شوی تاوتریخوالي کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یا د خزینه فعالانو نن غوختل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غوختلو لپاره د عدالت غوښتنې غک پورته کړي. له دوی یوي نیلوفر نایمی وای طالبانو لمړی د دوی د یو ځای راټولې دوه لاریون مخاوني ولا او ورسته تاوتری خواله پیل کړ.
لومړی ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او پټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تاک اجازه نه لري. ورستۍ هوایی اجازه وکړي او مایع غاز یې زموږ په مخ وښیندل او موږ یې سره وپاشلو.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نشول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. د طالبانو له واکمنې دو سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو په اړه ده چې وړاندې یې درلودي. که څه هم طالبان روزمنه کړي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. روسیې کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانګزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړ څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډور نه کړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو یې وکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ورزګان روغتیا چارواکي اندیشنه شي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړی دي. دوی وایي که دغه حالت همداسي دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په ارزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د ارزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هېڅ نو همکاري نه لري. سره موږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړی.
چون چې دا شیان په لاس کې نسته نو موږ مریض نسو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیه په واسطه باندې چې موږ د ناس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماشم رانه کې ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړنه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د ارزګان خلکو ته خدمت په دې نسو کولی چې د برق نسته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې وویل
کریم الله استاد دې دغه کاري ز سره غلې خیرو کاري بس موږ دا غواړو چې تل از موږ مریضان ته الله سره سي وي سرور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک ستړي خلک په شخصي ډاکټرانو واس نه رسیږي.
نو می شاولی دې نو مسلره مرز ده نه دوا استا نه برق استا نه وبستا یو غړ په بنست شپې د الله سره تک شنو دا هغه دې برق بوسم دا پروت مینه دا برق موږ لګو تک شنو جرار صابون به شرادار رقم دی ش د لاس په برخه پریشن کی ډاکټر خپل د او داسو بل ولا کلری
روغتیا پالان وای چې د ولایت روغتون ته په ورزنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوری ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایت روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي بلکې د ولایت ټول روغتیا مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیر ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم د ورزګان په شان اندیښنه لري چې په دې ولایت کې به روغتیایي خدمات په ټپه ودری شي او له کبله به ناورین رامنځته شي. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو کې ایښودل شوي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ماینونه پاک کړي.
یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني یوه مې ګردله لاس ورکړ. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ماته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې من چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د خزو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه مینونو ډیره برخې په دا ورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د استلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمه لمینونو پاک کړی چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میرې نه خیخو، په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه مینونو لامل مرګ جوړ اوخته ده. احمد د غزنی خاروسی دون کې دی، دی وای ډیره داسې پیخی لیدلې دي چې د غمینونو ولسی خلک قربانی کړی دي. دی هم د غمینونو د استلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند اته د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پخې له لاس کولې د موږ غشتنه د ذات زره بای ټوله کې زکسي خلک تاګ را تاکو کې دا شاو خاکه.
د غزنی وسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پرون په کراچۍ کې د ترهګری ضد محکمې د علي وزیر استمایا غونډه لرله چې په لړ کې د علي وزیر منظور پښتین، محسن داوړ او د دوی د یو شمېر نورو ملګرو د جایداد د معلوماتو غوښتنه کوله. په دې لړ کې د جنوبي وزیرستان د سروکي تحصیلدار هم محکمې ته وړاندې شو د نور مهلت غوښتنه وکړه. په یادو کسانو تور دی چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې غونډې پر مهال د ریاست یا نه حکومت پر دوی نه کړی و، خو دوی دا تور رد کړی دی. تفصیل له کراچۍ څخه د مشال رادیو د خبريال نیاز علي خان پر راپور کې.
د کراچۍ په زندان کې بند د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قامی اسمبلی غړي علي وزیر د قضیې اوریدنې رستو د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ د ستمبر په 14 بیا مشال ریډیو ته ویلي،
نن د علي وزیر د کراچۍ په دوو عدالتونو لسم نمبر انسادات دهشتګرد عدالت او دولسم نمبر کې پیشي و. په دولسم نمبر کې نن د سروې کوي تحصیل ساوت وزیرستان تحصیلدار راغله عدالت نه وخت وغوښتو. عدالت هغه 87-88 کاروایی کنه د ملزم د گرفتارولو او دغه د جیداد مایداد متعلق د ضبطولو هغه باره کې ناغته تپوس مطلب ټایم نن واغستو چې ماته د لک ټایم راکړی شي نو بیا واپس لاړو دا نه نه کاروایی وړ.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړی چې علي وزیر د ناروغي په اړه د جیل چارواکو او ډاکټرانو نن هم عدالت ته رپورت نه دی وړاندې کړی.
په لسم نمبر کې ما درخواست ورکړو د فیزیوتراپی د لپاره. په 13 تاریخ باندې ډاکټر ته عدالت حکم ورکړو چې وای ته مفصل رپورت راوړ چې د سو پیری فیزیوتراپی شوی دا او بل دا چې د تا سہولت شته او کو نشته او بیا دا چې به د نور فردر د غشوی د مزید میډیکل چیک اپ شوی دی کو نه دی نو پاغه باندې نن ډاکټر راغله نو.
پښتونج غورنی غورزنګ د اگست په 28 نیټه په کراچۍ کې د قامی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړی و او د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد چمتو دی چې د 2015 کال د اتمی تړون د احیا لپاره له لویدي سره خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد له دغه اتمی تړون څخه په 2013 کال کې ایستلی وو او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیز د فشار له لارې له ایران سره د خبرو د دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسه او جرمني چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میز ته د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي.
وروسته له هغې چې رئیسي په تېره جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغو اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکو ده چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسې، جرمنی او برېټانیا تېره میاشت د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 12 خپور شو، دغه ادارې ویلي وو چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر شپېتو په سلو کې د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90% کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 4% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې ایران یې له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد یې په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.
چنگ دیوی اے زوایم چی دوسترگی دوا اوخ کے سنگ پر سنگ دیوی
شین جنت د شین جنت لونګ دی وی زوایم چې نازما دا خپل وینو رنگ دی وی حالت وای توای ته وای چې زبایما تو پی وی تو فنګ دی وی زوایم چې مونږ بیو وهنګ دی وی حالت وای
زموږ اخلاص دی رادیو اوریدل د خبرونې په دوام کې ترشناس مان لاندې خبرونه.